دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی یو ځل بیا د لومړنۍ دورې نه پورته د جنکو په زده کړو په بندیز باندې کلک انتقاد کړي او ویلي دي چې د همدې مسلې له امله ملت د طالبانو نه لیرې کیږي. عباس تنگزی د دسمبر په 1 په کابل کې د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو د وزارت تعلیمي ادارو نه د زده کوونکو د فراغت په مناسبت غونډه کې ویلي د جنکونه د زده کړو حق اخیستل د هغوی په حق باندې تیری او سرګند ظلم دی او له همدې امله ملت له طالبانو نه لیرې کیږي، خفه کیږي او ګیله لري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د افغان مهاجرو د جبري ایستلو په بهیر د پاکستان په چارواکو سخت اعتراضونه کړی دي. محمد اشرف غنی د مهاجرو په زور رسنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللی او عمران خان ویلی دي چې د عمل به د پاکستان په حق له په افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به خرابې کړي. عمران خان چې اوس په بندیخانه کې دی وایي هغه کسان چې د جنگ او نور ستونزو له امله مهاجرت ته اړ شوی دي د هغوی سره ښه چلند او درناوی په مونږ فرض دی. د افغانستان د ځینو محلي مطبوعاتي شبکو د رپورټونو له قراره د حزب اسلامي افغانستان مشر ادعا کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو د حکومت نه د ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي دي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته یو فهرست هم سپارلې ده. د طالبانو حکومت د دې موضوع په حق تر اوسه سن دي ویلي. د محلي رپورټونو لمخې حکمتیار ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې ده که شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. یو امریکایي مقام وایي چې د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل د بارنیو چارو د وزیر جان دیرمر سره خبرې کړې او په هغه فشار راوړی دی چې غزې ته د بشري مرستو د اجازه او همداشان د فلسطین په قلمرو کې د ولسی تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیر کار وکړي. بلینکن د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل د هغه پریکړه هرکلی هم کړې چې په غزې کې د تیلو انتقال حد اقل اندازې ته پورته کړی دی. اسرائیل په غزې باندې د نورو شیانو ترڅنګ د تیلو انتقال هم بند کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو مقام خبریالانو ته ویلي دي چې بلینکن همدغه راز د اسرائیل د خارجه وزیر نه غوښتي دي چې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره لا نور کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 ویل چې په ناټو کې به د سویډن د غړیتوب د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې د امریکا کانګرس د انقره د F-14 ډوله جنگي الوتکو د پیریدلو غوښتنه ومني. د 2022 کال په فبراير کې په اوکراین د روسي د پوځي یرغل نه وروسته فنلند او سویډن د پوځي ناپیلټوب تګلاره پریخره او د شمالي اتلانتیک تړون د غړیتوب غوښتنه کړې ده. په دې لار کې فنلند د 2023 کال د اپریل په سالوره مانیټه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ او په دې توګه د دې پوځي تړون یو دیرشم غړی شو، خو سویډن تر اوسه پورې د ترکیه د مخالفت له امله چې د ناتو غړی دی په دې تړون کې نه دی شامل شوی. د هند بارنیو چارو وزارت وایي چې په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په عادي ډول روانې دي. د دې وزارت نطاق د پنځشنبه په ورځ په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي دي چې په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت ترڅنګ په ممبای او حیدرآباد کې هم د افغانستان د قونسلګریو چارې ادامه لري. د هند خارجه وزارت نطاق زیاته کړې ده چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي، نه د طالبانو د نظام. د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. په عراق کې د امریکا د سفارت چارواکو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د دې سفارت په لور سو توغندي توغول شوې دي. یو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د بغداد د سفارت د ودانۍ په شاوخوا کې د متحده ایالاتو او ائتلافي قواوو په مرکزونو څو راکټي بریدونه شوي. سم دستی د مرجوب له په حق لا رپورت نه دی ورکړ شوی او د برید مسولیت هم چا په غاړه نه دی اخیسته. متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په عراق او گاونډي ملک سوریا کې د جهادي ډلو سره جګړه کوي او په دې وروستیو هفتو کې په قواو پر لپسې بریدونه شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې دی به د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا کاندید شي. ټاکل شوی دی چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات د 2024 کال د مارچ په 18 وشي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاس د پوتین په وینا راپورټ ورکړی دی چې ویلي دی دغو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې په هغو مراسمو کې دا څرګندونه کړې دي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنگیدلو عسکرو ته د درناوي لپاره جوړ شوی. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف هغه 340 بندیان بخلی دي چې د جنایي پیښو په تړاو بندیانو. میرزیایوف د دسمبر د میاشتې په 9 د ازبکستان د اساسي قانون د تصویب دی او د 10 کلیزې په مناسبت دا فرمان لاسلیک کړی دی. پاغو کسانو کې چې عفو ورته شوی ده 18 خارجیان، 23 ښځې او 15 نارینه شامل دي چې عمرونه یې د 18 کلونو نه زیات دي. اتات یا نور کسان په ممنوع سازمانونو کې په غړیتوب محکوم شوی وو. یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ د کمولو لپاره په لوړه سطحه د مذاکرو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار اتن ته سفر کړی دی. اردوان د یونان د صدر اعظم سره یو ګډ خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې کوم ستونزه نشته چې په خبرو د حل نشي. او د امریکا متحده ایالاتو په یمن او نورو هیوادونو کې په 14 اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویلي دي چې دغه کسان او ادارې په یمن کې حوثی اغیانو ته د ایراني تولیداتو د خرڅلاو لپاره د میلیونو ډالرو مرستو برابرولو مسؤلین دي. نوی بندیزونه د دې اشخاصو او ادارو ټول شتمنۍ کنګلوي او په امریکا کې خلک له دوی سره د کاروبار نه منع کوي. په همدې حال کې د سپین ماڼۍ یو لوړ رتبه سلاکار پرون ویلي دي چې متحده ایالات په دې باور دی چې د ایران سپاهي پاسداران اسلامي قواوې په یمن کې د حوثی اغیانو سره د راکټونو او د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په پلانولو کې مرسته کوي، خو ایران دا خبرونه ردوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل حکومت لخوا د لومړنۍ دورې پورته شوونځي کې د نجونو پر زده کړو په بندیز کلک انتقاد کړی او ویلی دی چې د همدې مسالې لعمله ملت له طالبانو فاصله اخلي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانگزی د پنجشنبه په ورځ کابل کې د سرحدونو کومونو او قبایلو چارو وزارت اړوند تعلیمي ادارو څخه د پاریخ شو زکونکو د پیراغت په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې که څوک د انجونو څخه د زده کړو حق اخلي، دا د انجونو پر حق باندې تیری او سرګن ظلم دی.
کوشش وکړي چې د علم دروازه د ټولو په مخلاص نن زموږ یو ځانای مشکل چې خپل ملک سره او لګاونډي سره او د دنیا ملکونو سره هم د قامت غدار مشکل باندې نن زموږ ملک لمونږ نه فاصله لري، لمونږ نه خفقيږي، یا لمونږ نه ګیله لري، هغه هم د علم په موضوع باندې.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویل چې نجونو ته د زده کړو حق خدای او رسول ورکړی او زده کړې د هغوی طبیعي حق دی. هر څوک چې ورڅخه دا حق اخلي، دا د هغوی په حق باندې تیری او ظلم دی.
دا د هر چا حق دی، د هر چا طبیعي حق دی. هغه حق دی چې خدای او رسول ورته ورکړی، هغه حق دی چې طبیعت او جامعه ورته ورکړی. څنګه یو څوک کولی شي چې نه دا حق واخلي؟ که څوک دا حق ترې واخلي، دا د دې انسانانو، د دې ملک، د دې افغانانو په مقابل کې د دې په حق باندې تجاوز د سره ظلم دی.
خاغلی ستانگزی په خپل سرګندونو کې دا ونویل چې چا د انجونو څخه دا حق اخیستی دی، خو د انجونو زده کړو سره مخالفت یې د ځینو کسانو د شخصي خواهشاتو له امله وباله. هغه وویل چې فکر کوي د زده کړو سره مخالفت د دې هیواد د بچیانو سره لویه جفا ده. عباس ستانگزی وویل چې که څوک د انجونو زده کړو سره د مخالفت په برخه کې دلایل لري باید چې څرګند یې. د طالبانو حکومت د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د بیا رسېدو وروسته اصلا د انجونو د لومړنۍ دورې څخه پورته ښوونځیو کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. همداشان تېر کال د ډسمبر د میاشتې په وروستیو کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې هم د انجونو په زده کړو بندیز لګولی. طالبان حکومت د پوهنې او روغتیا سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار باندې هم بندیز لګولی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت دا کړنې چې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض بللی او د طالبانو له حکومت یې په فوري ډول د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی ستانگزی د انجونو د ښوونځیو په تړلو باندې کلک انتقادونه کوي. هغه د مخه هم څو ځلې ورته انتقادونه کړي، خو تر اوسه د ښاغلي ستانگزی دغو انتقادونو د انجونو ښوونځیو د پرانیستو سره مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر غوچا د خلکو په ورځني ژوند باندې د طالبانو د حکومت لخوا د شویو ځینو پرېکړو د اغېزو په اړه په یو راپور کې چې د ډسمبر په لومړیو کې خپور کړی ویلي چې دغو پرېکړو څوارلس د زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخو کې د ټولنیز کنټرول په اړه د مخه خپره شوو اقداماتو د لا زیات اغېزمن کېدو دپاره کړي دي. او چا ویلي چې د دغو پرېکړو له امله زده کړو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شوی چې په کې کلیوالو ښوونځیو کې محدودیتونه او طبي زده کړو په برخه کې محدودیتونه هم شامل دي. همداشان کاري فرصتونو ته د ښځو د لاسرسي لکه د ښځو د سینګارتونونو بندېدل، روغتیایي مرکزونو او د ښځو اړوند روغتیایي معلوماتي مرکزونو ته محدودیتونه هم شامل دي. خو د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د طالبانو د حکومت دغو پرېکړو د افغان وګړو په ژوند د کنټرول او د بشري مرستو برابرونکو په چاپیریال باندې اغیزه کړې. او چا ویلي نوي کړنلارې د ورځني ژوند د مختلفو اړخونو بڼې ته او مخ په زیاتېدونکي ډول زده کړو، روغتیا او کار ته د ښځو لاسرسی او مرستې رسولې طریقې او محتوا محدودوي. دا اداره وایي چې د ژوند چارې چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال څومره محدودې وي، لا تر اوسه هغه محدودیتونو ته نه دي رسېدلي. خو د طالبانو چارواکو د پرېکړو څخه داسې معلومېږي چې د افغانستان ټولنه د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ حالت ته ورو ورو د سړېدو په حال کې ده. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د نجونو په زده کړو لګېدلي محدودیتونه دایمي دي او دا حکومت اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې لویدیز قدرتونه د بندیزونو لګولو له لارې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د منځوي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او د حق نړیوالې محکمې د نیولو حکم جاری کړی، خو سره له دې هم هغه په بې پروايي په دې اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته لنډ سفر وکړ. په دې اړه به له مسکو څخه د امریکا جغ د خبریالې الیزابت چیرنف در علیجلی رپورت خلاصه سید سیمانشاه تست در واوروی.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پورز متحده عربی امارات ته په یو ګړندی سفر ورسېدو. روسی چارواکو او د روسي دولتي مطبوعاتو د سفر ته کډیر هوا ورکړه. د یوکرین په خلاف د ارغل لپاره پاوستا لامر کول ورستا پوتین په ډیرو کم مواردو کې بهرنۍ وو هیوادونو ته په سفر وتلې. که څه هم چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته د سفر سیاسي انګیزه درلودله، خو پوتین غوښتل روسان ډاډه کړي چې منځني ختیځ ته دا سفر اقتصادي بعد هم لري. پوتین په خپله وینا کې ویل
د ګازو او تیلو په سکتور کې غټې پروژې د عملی کېدو په حال کې دي. موږ د اوپیک له لارې هم په خپلو بنزونو کې همکاري کوو.
روسیا او متحده عربي امارات دواړه د اوپیک د سازمان غړي دي او د خپلو بهرنیو عوایدو لپاره د خامو تیلو او طبیعي ګاز په پلورلو متکي دي. سیاسي وضعیتونه توپیر لري، خو د ماهرانو په باور هدفونه ګډ دي. د لندن د چټام هاوس د مؤسسې د روسي د چارو چیلونکې نیکولای کوژانوف د زوم لاره په دیاله امریکا غږ ته ویل
So he has quite a large delegation of people.
Putin yawazi safar nakawi. La hamde kabala yawa dala khalgi pa hay'at ki shamil di. Che aksara yawazi da Rusiya da hukumat da siyasi sektor astazitob nakawi. Balki da iqtisadi charo mas'ulin ham warsara malgari wi. No bela shaka muj bayad da tawqo wal ro che hagui ba da tilu da marketuno da rawan waziyat aw da OPEC د نن د خپل حلوزلو یو موټی کولو په اړه حتمان ژغیدلی وی.
لوی د سره د مسکو د ټکر په ترڅ کې کرملین د ډول د لوړې کچې ملاقاتونو ته په روسیا کې د نن د خلکو د قانې کولو لپاره د یو ښه فرصت په نظر ګوري. وړي چې هغه په دې ډاډه کړی چې د لوی دیزو قدرتونو له خوا د لګیدلو بندیزونو باوجود روسیا په نړۍ کې ایوازې نه ده. په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ترمنځ د جنگ سرلیکونو د نړیوالو پام را جلب کړي، د څارونکو په باور سعودي عربستان ته د پوتین د سفر انزورونه مسکو ته د دې فرصت په لاس ورکړي چې خپل ځان پر روانه شخړه کې د واشنگتن د مدي مقابل او سیال په توګه وخی. په لندن کې د رایل یونایټیډ انسټیټیوټ د منځني ختیځ امنیتي څیړنو د مرکز غړی توبیاس بورک وای روسیا غواړي چې له دې شخړې نه په خپله ګټه کار واخلي.
The West and the United States especially, but Europe too, has so significant
لویدیز قدرتونه او په خاصه توګه متحده ایالات او بیل شک اروپا هم په دومره فوق العاده زیاته پیمانه له اسرائیل سره ملګری سوی دی چې بیل شک په منځنی ختیځ کې ورته له اسرائیل سره د لویدیز د بې پښتني او عام او تام ملګرتوب په سترګه کتل کیږي، او دا تصور د روسیې د دې روایت لمنلو سره مرسته کوي چې لویدیز هم دا ډول یو امپریالیستی مقتدر طاقت دی چې تل د دوه مخو معیارونو پیروي کوي.
په داسې حال کې چې روسیا د یوکران په خلاف په جنگ کې ساکال دویم ژمی سره مخامخ ده، نړیوال انزوا او په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو د بیا رالویدلو له امله اقتصاد کمزوره شوی، د روسیې مشران اړیستې دي چې د خپلو باقی پاتو دوستانو لټه او تپوس وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورچونه د امریکا جاه آشنا رادیو ساوري د متحده ایالاتو سنا د چهارشنبه په ورځ د سپینماني لخوا د هغې وړاندې سوي لایحه مخاوني ولا چې پکې اوکراین او اسرائیل ته میلیارډونه ډالره نوي امنیتي مرستې غوښتل سوي وي. جمهوري غوښتونکو سناتورانو دغه مرستې له مکسیکو سرحد څخه د مهاجرت د کنټرول لپاره د بودیجې د منظوري سره مشروطه وبللې. نورحال په دې راپور کې
د سنا یو 50 غړو د دغه لایحه په ضد او نه سلويختې په پلوي رائے ورکړه. د جمهوریت غوښتونکو ګوند ټولو سناتورانو منفي رائے ورکړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر هم د لایحه په مخالفت رائے ورکړه ترڅو وکولې شي د بیا کتنې لپاره بل وړاندیز وسپارلې شي.
ډیموکراټان د اوکراین په اړه جديدي جمهوریت غوښتونکو نه دي، مو جدي یو مو دوی ته یو زرین فرصت ورکو چې د سرحد په اړه یو وړاندې تصویر کړي.
جمهوریت غوښتن کې وای چې د لاهي په اړه د دوی منفی رائے د متحده ایالاتونو په جنوبی سرحد کې د مهاجرت د کنټرول او پدی اړه د لا سخت تګلارې د پلي کولو لپاره اړینې وي. بلخوا د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان په دې اونۍ په پیل کې وویل چې د اوکراین سره د مرستې وخت په تیری دو دی.
له حکومت سره به د کال تر پایه د اوکراین لپاره د وسلو او تجهیزاتو ورکولو او په نظامی چمتووالي د کوم اغیز پرته د متحده ایالاتو د زیرمو څخه د وسلو ورکول ختم سي.
د امریکا د اساسو د جرګی رئیس مایک جانسن په دې اړه وویل،
یو لړ مهمې پوښتنې باید ځواب سي ترڅو موږ وکولی شو د دغو خبرو اترو ته دوام ورکړو. لومړی دا چې موخې څه ده په اوکراین کې د لوبې پای څه دی، موږ څنګه د امریکایي مالیه ورکوونکو د قیمتي پیسو سمه څارنه کولی شو.
ډیموکریټس د سیشن بی پورس خبرداري ورکړې وو چې د روسیې مشر ولادي مور پوتن تملري چې د متحده ایالاتو د ملاتړ ختمې دل با د اروپایي متحدینو د مرستو لار هم ونیسي.
موږ په اوکراین کې روښانه اهداف لرو، موږ دا اهداف ترلاسه کوو، راځئ چې اوس په شان اوسو. زه فکر کوم چې داسې یو فکر موجود دی، تاسو پوهیږئ، یوازې د دې لپاره چې د ټول اوکراین د بیرته نیولو د بشپړې بریا تضمین نسته، خو دا د دې دلیل نشي کېدلی چې د اوکراین سره مرستې ختمې کړو.
امریکا د روسیې په مقابل جګړه کې د اوکراین ترڅنګ ولاړه ده او د میلیارډونو ډالرو فوجي او بشري مرستې ورسره کړې دي. ولسمشر جو بایډن هم دغه راز د اکتوبر په 8 منېټه په اسرائیل باندې د حماس لبریدونو رستبیلی وو چې اسرائیل چې هر ستا ضرورت ولري ورته به برابر کړي چې د ځان دفاع وکړي شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه اساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د فلسطیني کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو اداره انراوایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. د دې ادارې ویاندی جولیت توما د امریکا جغ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې تیر اونۍ غزه ته د سفر په وخت کې ولیدل چې په جنوب کې هم بمباري روان دي او تاییدوي چې د ملګرو ملتونو یو سلو دیش همکاران یې وژل سوي دي. زموږ همکاري نظرانې یوسف سید د جولیت توما سره مرکه کړې ده.
هاوس لایف دیر فور دوز
په غزه کې د ایثارو خلکو ژوند څنګه دی تاسو څه ولیدل؟
لکه
زله دینه مخکې حالت په غزه کې اوم چې جګړه ودرېده او اوس بیا وضعیت بیرته هغه شون شو. په دې واشيانه جګړه کې د ورځې او شپې په اوږدو کې ډېری سختي او پرله پسې بمباري روان دي. ډېر خلک بې ځای شوي دي. ما د سرپناه خالي د نه وکړه چیرې چې خلک په حقیقت کې دی او بل د پاسه پراته وو. ځینې په دې ورستیو کې راوتلې دي او هغه کسان چې د اوسېدو ځای نه درلودنو اوس په ځمکه پراته د کوم سیوري پراته دي. هلته خوراک ډیر کم وو، اوبه هم نه وي، د روغتیا حالت ډیر سخت وو. او دا زه د خانیونس خبره کوم چیرته چې د جمعې د سهارې سي بمباري زور اخیستې دي.
تاسو د خانیونس د وضعیت د خرابېدو یادونه وکړه، دا باید خوندي ځای وي ځکه چې له خلکو غوښتل شوی وو چې سویلي سیمو ته لاړ شي. نو تاسو وضعیت څنګه ګوري؟
هغه وخت چې جګړه پیل شوه مونږ په وار وار ویلي او پیل مو کړی چې د غزې په ترانګه کې هیڅ ځای خوندي نه دی، نه شمال، نه منځنی سیمې او نه جنوب. زه په خپل له جنوب څخه راستنه شوی یم. زه د موقت اوربند څخه مخکې په جنوب کې وم. بمباری سخت وی او تاسو کولای شئ په کوڅو کې شاوخوا د ودانۍ ویجاړتیا وګورئ. ټول دکانونه تړل شوی دي او ما په خپل د بمباری غږونه اوریدل دي. نو په غزه کې هیڅ ځای خوندې نه دي او یقینا چې اوس جنوب او په خاصه توګه خان یونس خوندې نه دي. یوازې په تیرو دریو څلور ورځو کې لږ پیتو ضرورت څخه ډیر خلک زمون سرپناه ته راغلي دي. دا یوازې هغه کسان دي چې زمون په تاسیساتو کې د سرپناه لپاره راغلي دي. خو د هغو کسانو شمیر چې اټکل کېږي سلګونو زرو ته رسیږي، خلک به چیرته ځي؟
is the UN.
آیا ملګری ملتونه د دې وړتیا لري چې د ارمنو خلکو سره مرسته وکړي چې شمیر یې ملیونونو ته رسیږي؟
نو د غزې تر 80% زیات نفوس اوس بې ځای شوی دی. دوی د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی دی او له همدې امله ملګری ملتونه د 1.2 میلیونو څخه ډیرو بې ځای شویو کوربه دی. دا زموږ د ادارې د سرپناه د ظرفیت نه ډیر لوړ شوی دی او کله چې موږ د یو بد او خراب حالت لپاره پلان لرونو، موږ یوازې د 150,000 کسانو لپاره پلان لرو. اوس موږ د شمیرو څخه 8 چنده زیاته بې ځای شوي کسان لرو. د غزې ډیر خلک اوس بشري مرستو ته اړتیا لري او دې اړتیا ته د ځواب ویلو لپاره د بشري مرستو منظم جریان ته اړتیا ده چې په منظم ډول د غزې ترانګې ته راورسي.
ستاسو غوښتنې د اسرائیل د حکومت او یا له دواړو خواوو څه دي؟
نو موږ د جګړې په ټولو اړخونو باندې او په ټولو هغو کسانو باندې چې په دوی کې نفوس لري غا کوو چې د غزې په تړانګه کې دي دا قتل عام ودروي. دا باید پای ته ورسیږي. د ملکی خلکو لپاره د انسانیت په خاطر یو بشري اوربند ته اړتیا ده او تر هغه وخته پورې چې د بشري مرستو منظمه او دوامداره جریان ته اړتیا ده چې غزې ته راشي، ځکه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي کار ته دوام ورکړي او ټولنو ته خدمت وکړي.
اسرائیل ادعا کوي چې ملکی وګړي ځکه وجل کیږي چې حماس له دوی نه د انساني ډال یا سپر په توګه کار اخلي. تاسو دا څنګه ګورئ؟ آیا دا توجیه د منلو وړ ده؟
هغه څه چې زه یې تاییدولی شم هغه دا دی چې زما 130 همکاران ووژل شول. ځینې په خپلو کورونو کې وژل شوي او بیا ځینې نور د خپلو کورنیو سره وژل شول. یو شمېر د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې وژل شول. د بشري سپر کارول د نړیوال بشریت دوستانه قانون له مخې غیر قانوني دی چې دا هم زموږ لپاره یو فرصت دی چې ټینګار وکړو چې نړیوال بشر دوستانه قوانینو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه د جګړې په وخت کې او په ډیرو مواردو کې د جګړې د ښکلو خواو لخوا د نړیوال بشري دوستانه قانون نه په ښکاره توګه سرغړونه شوې ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نړۍ پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو ریډونکو، د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړې. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست، د یونیسف سیمایز مسؤل او د بیل ګیټس بنسټ د نړیوال پرمختیا رئیس مجلس کړی دی. لیمې امیر خیل په دې اړه کې رپورت چمتو کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو د امیرختیا وزیر ډاکټر قلندر عبادت د بیل ګیټس بنسټ د نړیوال پرمختیا رئیس کریس الیس او د سویلی آسیا لپاره د یونیسف اداري سیمایز رئیس سنجي سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي د حل زالو په چټک کولو او همداشان د دې ناروغي د بشپړ مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کړای. په دې لیدنه کې د امیرختیا وزیر ښاغلی ډاکټر قلندر عبادت ویلي چې دوی د نړیوالو ادارو له حمایت څخه منندوی دي، ځکه د پولیو د منځوړلو لپاره یوازې واکسین نه بلکې دوامدار واکسینونه، لومړنی روغتي خدماتونه، د سوی تغذی اړوند خدماتونه، اما په هواي او نور اساسي برخو پیورتي ته اړتیا لري. د کابل یوشمه روغتي پالانو هم د نړیوالو روغتي بنسټونو ته د پولیسو د مخنیوي په برخه کې مهمه یادوي. کابل کې د کتلوي مافیات خوانی مسول کلا خان ایوب او د مشمانو متخصص ډاکټر اسمت الله حسن په دې اکلاشنا رادیو ته داسي وویل:
نړیوال بنسټونه د روغتي په برخه کې په تیر بیا د پولیو د بشپړې لمنځوړنې لپاره پوره منتیا لري. تاسو ته معلومه ده او زموږ ټولو نه هم باید دا ومني چې اوس مهال ټول روغتي خدمتونه په تیر بیا واکسینونو او د پولیو د منځوړلو ټولو چارو ته د همدې بنسټونو لوري مالی مرستې برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت په ټول هیواد کې میلیونونه ماشومان ته واکسین رسوي چې دا یو خل لاس تروړنه ده.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.